ستړي مشه دا مشال ریډیو دی شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کلی ويم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه په مهم موضوعاتو راپورونه او تبصری لرو، خو اړومبه د دې وخت خبرونه وو. د شمالي وزیرستان د میرالی د موسیقي او هڅوخیلو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې پوز ورتا یو ځل بیا د کورونو پرېښودو ویل دي. د پاکستان وکیلانو په هیواد کې پر جبري بدرکیو اندېښنه خودري د حکومت غوښتي چې ورک کسان دي خوشي کی. او د سولې نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس د بنگلاديش د لنډمهالي حکومت د مشر په توګه د خپل دندې لوړه کړې ده. د خبرونو تفصیل، د شمالي وزیرستان د میرالی د موسیقي او هڅوخیل اوسیدونکي وایي چې پوز ورته ویلي دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 1500 میټرو په فاصله کې پراته خلک دي کورونه پرېږدي. د شمالي وزیرستان انتظامیه پولیسو او پوځي چارواکو له د سیمې د اوسیدونکو د دعوو په اړه مشال ریډیو ته سنې دي ویلي. د موسیقي او هڅوخیل اوسیدونکو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو تیره ورځ د امنیتي ځواکونو د کاروانونو د مخنیوي لپاره عمومي سړک کیندلې ده چې تر هغې وروسته فوج ځایي ملکانو ته اطلاع ورکړې ده چې خلک دي کورونه خالی کړي. د سیمې یو اوسیدونکي وقار خان وایي چې دوی له دې وجې یو شمیر کورنۍ بیګا له خپلو کورونو بې کوره شوي دي او ځینې خلک بنو ته تللي دي. د اسلام آباد تر هغریزه د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان پخوانی غړي علي وزیر د دریو نورو ورځو لپاره په جسماني ریمانډ لیږلې دی. دا په داسې حال کې ده چې علي وزیر تر شپږ ورځني ریمانډ وروسته نن عدالت ته وړاندې کړل شو. سرکاري وکیل راجا نوید عدالت ته وویل چې دوی له علي وزیر څخه نورې پوښتنې هم کول غواړي، نو ځکه دی د هغه شل ورځنی جسماني ریمانډ منظور کړي. خو جج طاهر عباس سپرا د هغې غوښتنه رد کړه او یوازې د دریو ورځو جسماني ریمانډ یې منظور کړ. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د اګست په درېیم ناوخت نیولی و. حکومتي وکیل دا کوي چې پر علي وزیر له یو پولیس څخه د ټوپک په زور اخستلو او د یو بل پولیس سرتیري کمیس شلولو تر څنګ د نشي موادو ګرځولو په تور مقدمه درج دي، خو علي وزیر د ټول تورونه رد کړي دي. بل پلو پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کوي چې حکومت علي وزیر د دې لپاره نیولې دی چې د اکتوبر په 11مه د دوی اعلان شوې هغه قومي غونډه ناکامه کړي چې دوی د پښتنو عدالت نوم ورکړی دی. د پاکستان وکیلانو او قانون پوهانو په هیواد کې پر جبري بدرکیو اندېښنه خولې او له حکومت یې غوښتلې دي چې ورک کسان دې پیدا او خوشي کړي. دوی پرون په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو اتم اتلین غونډې پر مهال په ویناګانو کې ویلي دي چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا دې د جبري بدرکیو قضیې اورېدنه وکړي او دا مسله دې هواره کړي. د بلوچستان د وکیلانو ټولنې افضل حریفال د ځینو ورکو کسانو کورنیو ته د مالی تاوان ورکولو حکومتي پریکړه مسترد کړه.
50 لاکھ روپے مسنگ پرسنز کے حوالے سے لے ارے بھائی لادرک کسانو و کورنی تا دا 50 لاکھ روپے ور کولو پریکڑا حکومت کڑے دا او دا من لے دا چہ در لادرک کسانو ستون زستا زکہ چہ تر پرون روز پوری ورسنی تے بے ویل چہ دا ٹول دروغ دی.
په پاکستان کې د جبري بدرکې او سړلو سرکاري کمیشن وایي چې له کال 2011 راهیسې د سباندې 8000 کسانو قضیه هواري کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د رجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده په یو کال نور غځولو د پاکستان ستاینه کړې ده. سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې ډانلډ بلوم په دا سرګندونې پرون په اسلام آباد کې د ایالتونو او سرحدي سیمو له وزیر امیر مقام سره په لیدنه کې کړې دي. نوموړي وویل چې پاکستان د افغان کډوالو د کوربتوب اوږد تاریخ لري او د دغې لپاره د حکومت مننه کوي. د امریکا سفیر خپل د اجمنه هم تایید کړه چې امریکا به د افغان کډوالو او پاکستانی ټولنې د غړیو سره په هغه سیمو کې مرسته کوي چې د کډوالو کوربه وي. د وټکل تر مخې د کال 2023 د اکتوبر تر میاشتې پورې په پاکستان کې 1.5 میلیونه بې اسناده افغان کډوال اوسېدل. په تېر اکتوبر میاشت کې نگران حکومت د امنیتي اندېښنو له کبله د ټولو غیرقانوني بهرنیانو د بیرته ستنېدو اعلان وکړ. پاکستان د تیر کال د نومبر میاشت کې د غیر قانوني بهر ملکیانو د بسترو لومړی پړاو پیل کړ او د پاکستان د سرکاري ریډیو د معلوماتو تر مخه د اګست تر 4 نیټې پورې 6,15,190 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوې دي. او د سولې نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس د بنگلاديش د لنډمهالي حکومت د مشر په توګه د خپلې دندې لوړه کړې ده. نوموړي پرون پلازمینې ډاکې ته تر رسېدو وروسته وویل چې بنگلاديش په دویم ځل خپلواکي اخیستې ده، خو زیاته کړه چې خورا ډېر کار ته اړتیا ده. دا تر هغې وروسته ده چې پخوانی وزیر اعظم شیخ حسینې واجد د اګست پر پنځمه په بنگلاديش کې د وروستیو خونړیو مظاهرو له امله استعفا ورکړه او له هېواده ووتله. په بنگلاديش کې له تېرو څو اونیو راهیسې په سرکاري نوکریو کې د ځانګړې برخې یا کوټې په سر د زده کوونکو په مشرۍ مظاهرې روانې وې چې پکې د تاوتریخوالي او اخوډب په پیښو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. دا د دې خبرونه اوردن کو خبرونه مورید او که د خبرونه تر پای را سره پات شین د نور را پورونو تر سنگ دا هم مورید شه. د شمالي وزیرستان د میرالی د زنو سیمه او سیدون کی وای چې فوز ورتا یو زل بیا د کورونو پر خودو ویلې دي. په چمن کې سوداګر وایي چې حکومت ور سره کړې جمنې نه دي پوره کړې، نو یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کړي. او د پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا اته تعلیمي بورډونو د نهم او لسم د امتحانونو نتیجې اعلان کړې دي.
ما پشاور بورڈ کی فرسٹ پوزیشن حاصل کرے دے، تمام مارکس 1176 تھے، جو پری میڈیکل کا ویوارم اور فیوچر کی ڈاکٹر جوئے تھے ویوارم.
دسی میں انہوں نے نوم پیوش میں موضوع تورا پورنو تفسری لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سے. روز زمګړم به موضوع ته د شمالي وزیرستان د میرالی د موسیقي او حسوخیلو یوش میر اوسیدونکو داوه کوي چې فوز ورته ویری دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 1500 میټرو په فاصله کې پراته خلک د کور نه پریک دي. دوی پرون مشالی ورته ویری دي چې وسلوالو 13 ورځ د امنیتی ځواکونو د کاروانونو د مخنیوي لپاره عمومي سړک زی په زی وکیند، او بیا فوز د مازیګر تل مانځه وروسته د سیمې ملکانو ته اطلاع ورکړه چې خلک دی کورونا خالی کی. دوی وایي چې د دې لپاره یو شمېر کورنۍ بېګار خپلوانو کرا دېره شوې دي او ځینو خلکو بنو ته هم کړه کړې ده. په دغه اړه باندې د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتی ځواکونو تر اوسه سنې دی ویلې. نور معلومات د عمر وزیر پر راپور کې.
د شمالي وزیرستان میرعلي موسیقي او حسوخیل اوسیدونکي وایي چې د شپې یو کورونا خالی کړي. دا د هغې وروسته چې د دوی په وینا امنیتي ځواکونو پرون د اګست په اتمه ورته ویلي چې یادو سیمو خلک دی د سړک نه لویدیځ او ختیځ طرف ته 1500 متره پورې کورونا خالی کړي. وسلوال له دې ځایه په سرتیرو بریدونه کړي. د حسوخیل اوسیدونکي وقار خان مشال ریډیو ته وویل چې یو ځل بیا له پریشانۍ سره مخ شوي. د میرعلي موسیقي اوسیدونکو مقتدر خان مشال ریډیو ته وویل د نام نه عزت کاروایو کې عام خلک ولې زبرولې شي.
د مزدګار د لمنځنه باده کې ملکون دي سخیل و د موسیقي هغه د اتلار ولې د فوج طرف نه جته سو کېرینه خلی کې د روډ سره نو مش به دلته کې کاروایي کې آیا دلته کې مې ژوند د زربېزب په نومه برشن دی بر خپل کېرینه بزورینه د هر سم خلی کړل اس چې د مې ژوند کډول چې کېم دي د په کمپیش پروت دي د امن په خاطر چې دہشتگردی ختم کا مش دلدہ کی امن بحال کا دے امن طلبگار بھی چونکہ ترویسا پیرے وہ مشتا پہ امن رکا بولے شیخ پریش دانا کم دا چې د میش تقریبا 5000 نه ډیر او ټارګټ کیلینګ دلته کې وشول نو حالات چې ایسا دې نه هیڅ تر ورسې دل چې دای بیا میشتا ټایمر کې ویچاره توسي کېرینه خالی کې یا زدل د امن رولا آیا د شتګردي صرف په دې کلی شدو
زایي خلک وای چې پرون میرعلي خیسور سړک وسلوالو د موسکی او حسو خیل په سیمو کې په خپارو کنلې چې د غلط امنیتی ځواکونو کنوای تګ و نه کړی دا غی پس د غوسیمو ته د سړک نه 1500 متره فاصله پورې د کورونو خالی کولو ویل شوی په دې اړه مو هڅه وکړه چې د امنیتی ځواکونو او پولیسو چارواکو سره تماس ونیسو خو له دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو او نه هم حکومت فوس رسمي خبر پړه خبره کړي چې د غسیمې د خلک خالی کړي شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې نام نه پیښې وسلوال او هدفي بریدونه زیات شوي د نام نه زیات ځای خلکو په وار وار پر لتون جرګې کړي حکومت او فوز د دیوړان دی په وار وار ویلي چې وسلوالو زیات یې هدفي عملیات او کاروایې توند کړي دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
عمر وزیر راپور مورید ورزو چمن تا چرته چې سوداګرو او پنڈیانو د ټولنو مشرانو پر اتلن کورزو کې د پرلت بیا پیلولو خبرداري ورکړې ده دوی پرون مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي دي چې حکومت د پخوا په سیر د کندهار لسپین بولدک سره په شناختی کارډ او تذکره د سفر کولو غوښتنه نه ده عملي کړې نو ځکه احتجاج بیا پیلوي دا په داسې حال کې ده چې د چمن پرلتوالو د جولای پر 28 تر هغې وروسته 9 میاشتنۍ احتجاجي ناسته ختمه کړه چې د بلوچستان د پخواني لنډمهالي حکومت د کورونو چارو وزیر په مشرۍ حکومتي پلاوي ورته د ټولو غوښتنو منلو ډاډ ورکړه د پاکستان وفاقي حکومت دغه مهال د پرلتوالو د غوښتنو منلو په اړه رسمن څه نه ویلې تفصیل زمونږ د همکار سمت شبنم راپور کې
د چمن پرلتوال وایي چې له دوی سره د حکومت لخوا سوي ژمنې نه دي عملي سوي نو دوی به په راروانو نږدې ورځو کې یو ور بیا پرلت ووهي په دې اړه د چمن د پنډیانو یا لغړیانو اتحادیه مشر غوث الله د اګست پر اتمه مشال ریډو ته وویل
موږ سره ریاست او د ریاست حکمرانانو دوکه وکړ موږ ته دا وویل چې زه له کلي اودلا درته تختفله کړي بولدک تختفل له خلک پر تذکرې لکوو او زه له کلي اودلا چمن پر تخته کاج لکوو او موږ د پراغم ایدو پراغم ادا نه وختي نو موږ به ورته پرلت مو سیړو انشاءالله
پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول پرځید په چمن کې سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیانو د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8مې الته پرلت پیل کړی وو چې د روان کال د جولای پر 8مه هغه مهال پایته ورسېدی چې د بلوچستان د لنډمهالي پخوانی حکومت د کورنۍ چار وزیر ملک عنایت الله کاسی د چمن پرلت کې د خپل وینا مهال اعلان وکړ چې د پرلتوالو ټولو غوښتنې حکومت منلې خو د چمن د سوداګرۍ اتحادیې او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د اګست پر 8مه مشال ریډو ته وویل چې د دوی غوښتنې نه دي منل سوي
لزر انسانان دی پر تذکره پر شناختی کارت د پخوا پشان لکل بیا د وی درې ورځې بعد هغه شډول یې د اعلان کی چې دا دروازه درې درې سلور سلور غنټې خلاصول مړه دا ورته ویل چې دروازه د پخوا پشان اته غنټې بخلاص شي نو هغه د دوه درې غنټو سلور غنټو سفر بیا دا کی چې 15 ورځې بعد مکمله بند کی هغه رقم یې بند کی د پاسپورت خبرې برته شروع کی
پرلتوال پر ډیورن کرښه د چمن او سپین بولدک ترمن سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میر زیا لنګو څو ورځې وړاندې مشال رتویلی او حکومت چې له پرلتوالو سره کوم ژمن کړي پر غوي ولاړ دی هغه ویلو چې د پړډیان لپاره د پاسپورت او ویزه شرط ختم کړی دی خو صادق اڅکزی وای چې د پاسپورت او ویزې شرط ختمول باید د ټول چمن او سپین بولدک خلکو لپاره وي
زموږ دوه خبرې وي چې د پخوا په شان به تګ راتګي دویم لغړی چانس چې په زرون انسانان د غل شتونه د رجستر سې دی ورته وای په قاعده د دې تګ راتګ کې دی چې د سپین بولدک او د چمن دا وړو کې لغړیان دا سوداګر دا د غلار استعمالول نو دی پاغه مایده کې دا شېستار دی وای چې تی ور د لارې خبره پریږدي دغه شل 15 زره لغړیان تک را تک شروع کی د لغړیانو ورونو د دغه پیکیج د دې مشر فیض محمد بیا د لغړیانو کمانډر منډولی او غوصلات چې لغړیانو مشر دی او دغه رقم بوګی سر ترانسپورت مشر دی دې اعلانیه جاری کړ چې مرد راسته پرې دا خیرات پیکیج دا چانس دغه کاروبار نه کو چې درسو زموږ د مور د پلار د وطن د پر د خاور باندې تګ را تک د پخوا په شان کېدی پر د سکراو پر شناختی کارت دا مراد دی برته واپس کړ او دی دا ویل دي چې موږ لار نسی لا د پیکیج نه اخلو.
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وای چې دا ګامې په یوات کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خستي. سمت شبنم مشال ریډیو کواټه.
د سمت سیمنم راپور مورید او د پاکستان وکیلانو او قانون پوهانو پر جبري بيدرکي او اندېښنه خولیده او حکومت د غید مندل غوښتنه کړې ده. د پرون په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو په تمه اتلین غونډه کې د زنو ورکوشو کورنۍ او ته د 55 لک روپیو ورکولو حکومتي پریکړه مسترد کړې ده او ویل دي چې چارواکي دي هغه کسان پیدا او خوشي کی. د کال 2014 د اګست پر اتمه د کوټې په سیول روغتون کې په ځان مرګي برید کې لسګونه وکیلانو ته مرګ جوړ لاوخته و. وفاقي حکومت یو ونې مخکې د زنو ورکوشو کسانو کورنو ته د نقدي تاوان ورکولو اعلان کړو. په دغه اړه تفصیل د ایوب ترین په راپور کې.
د پاکستان قانون پوهانو ویل دي چې په ملک کې د لادرک کسانو ستونزو د تشویش وړ ده. په دې کې زیاتره خلک د بلوچستان څخه لادرک شوي دي. د خبره د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر عامد خان اډوکیټ د اګست په 8 نیټه په کوټ کې د بلوچستان د وکیلانو د 8 تلین پر مهال ویبه غونډه ته کړې ده او ویل چې کله جسټس قاضی فایزی سا د سپریم کورټ چیف جسټس وټاکل شو نو هغه وخت زما خیال و چې جسټس حساب لومړی کیس د لادرک کسانو غرا پورته کړی کوم چې د نوموړو په خبره هغه ډول ونسو.
مسنګ پرسن کا جو ایشو ہے یہ سب سے زیادہ
دغه کسانو چې کوم ستونزه ده په دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان خلک ورسره مخ شوی دي ځکه چې تر ټولو زیات لادرک کسان په بلوچستان کې دي.
مسنګ پرسن بلوچستان سے ہیں.
احمد خان ایڈوکیټ زیاته کړه چې د چیف جسټس قاضی فایزی صاحب وخت کې ک د ورکو کسانو ستونزه واره نسو نو بیا به څوک واره وي. لیکن نوموړې په خبره چې د یولس میاشتو د تیرېدو برسیره تر اوسه د لادرک کسانو کیس په سپریم کورټ کې نه دی اوریدل شوی. پر دې مهال د بلوچستان سره تړاو لرونکي د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر علي احمد کورد اډوکیټ زیاته کړه چې د لادرک کسانو لامل په ولس کې د حکومت په ضد کرکه ورځ تر بلې زیاتېږي. په خاصه توګه ډاکټر مارنګ بلوچ، منظور پښتین او علي وزیر خپل پلوه زیات کړي دي. ڈاکٹر مارنگ بلو سرا حق ورز پلکو خلق ور سرا ہو ما پخپل جون کی دمر زیاتی میرمنی پر یوزائی پیو اجتماع کی نویلی دلی و غونډه ته د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر افضل عرفال اویل چې د حکومت لخوا چې کومې 55 لک روپۍ د لادرک کسانو و خپلوان ته ورکول کیږي هغه مشره ده.
50 لک روپۍ مسنګ پرسنس کې حواله سره
لادرک کسانو و کورنۍ ته د 55 لک روپۍ ورکولو پریکړه حکومت کړې ده او دا یې منلې ده چې د لادرک کسانو ستونزه شته ځکه چې تر پرون ورځې پورې ورسنۍ ته به ویل چې دا ټول دروغ دي. شغل عرفال زیاته کړه چې حکومت و خلکو ته د 55 لک روپۍ ورکولو پر ځای ورک کسان ومیندي او را خوشي دي کړي. په غونډه کې د یو پریکړه لیک د لارې غوښتنه وسوه چې د 8 اگست په اړه د سپریم کورټ د کمیشن پر رپورټ عمل یقیني وګرځول شي. په دې پریکړه لیک کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د عملیاتو پریکړه په کلکه سره رد کړل شوه. دا د ونې ورده چې د پاکستان مرکزي حکومت یوه اونۍ له مخه پریکړه کړې وه چې حکومت به په ملک کې د زرو ورکو کسانو و کورنۍ ته پر سړی سر 55 لک روپۍ مرسته ورکوي. دا مرسته به د وفاقي وزیر قانون نذیر تارړ په خبره د هغه کورنۍ سره کیږي د چا خلک چې د 50 کلو څخه د زیات وخت راهیسې لادره کوي. د دولي ورده چې په کال 2014 کې د اګست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګ برید شوی وو. په کوم کې چې د دوو خبریالانو په ګډون 55 وکیلان مړه او 6 نوي زخمیان شوي وو.
اوردونکو سرزو کراچی تا چرته چې د لګخیو د حقونو فعالان وایي چې د سند حکومت ورته د اگست په 11مه د مذهبي اقلیتونو نړیواله ورځ په مناسبت د لاریون اجازه نه دا ورکړي. دوی پرون په کراچی کې د یو خبری کانفرنس وروسته مشال لیډو ته ویلي دي چې صوبایي حکومت ورته لومړی اجازه ورکړې وه، خو اوس یې د مذهبي ډلو د فشار له وجې ورته ویلي چې لاریون نشي کولی. د سند حکومت لا د هغې د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. نیاز علي نور تفصیل راکوي.
د خبری غونډې په مهال د بشري حقونو فعال او وکیل لوکی ویکټر مشال لیډیو ته وویل د اگست په 11مه دوی د لګکیو د حقونو پر ورځې د کراچۍ په فیری رحال کې غونډه کوله. د سن حکومت ورته د اگست په لومړۍ نیټه په لیکلي بڼه اجازه ورکړې وه، خو اوس ناسا په اجازه منسوخ کړې ده.
جی همه پہلی اگست کو این او سی گرانٹ ہوئی تھی.
دی وای مونږ ته د اگست په لومړۍ نیټه د سن حکومت لخوا اجازت نامه ملو شوې وه، خو پرون حکومت اجازه منسوخه کړه. حکومتي چارواکو مونږ نه هیڅ پوښتنه نه ده کړې، مونږ سره هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. یوازې دومره ویلي چې د خراب امنیت له کبله د غونډې اجازه نشي ورکولی. او دوه وایي غونډه کې د وسلوالو لخوا د برید اندېښنه ده، ځکه ستاسو اجازتنامه منسوخ کړل شوې. لوکی ویکټر زیاته کړې چې هر کال دوی د اگست په 11مه د لګکیو حقونو پر ورځ د هیواد د نورو برخو ترڅنګ په کراچۍ کې هم خپلې هلې ځلې کوي، خو حکومت او امنیتي ادارې د مذهبي ډلو د فشار له کبله د دوی لارې نسی. بلخوا د سن حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د کراچۍ کمشنر دفتر یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې 14 اگست او له هغې مخکې په ښار کې د امنیت په اړه سختې اندېښنې دي. نوموړي په وینا چې د امنیتي ادارو راپورونه دي چې امنیت حالت ښه نه دی، ځکه حکومت د اگست په 11مه د لګکیو حقونو مارچ غونډې اجازه منسوخه کړې ده. بلخوا د خبری غونډې په مهال د لګکیو حقونو مارچ مشري پاسټر غزاله شفیق بیا مشال لیډیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتلا سخت کال په پاکستان کې د لګکیو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي، او پاکستان د لګکیو په خوندي ساتنه کې پاتې راغلی دی.
تشدد بڑا ہے، زیادتیاں بڑی ہیں.
دا وایي د دوی پر ضد تشدد زیات شوی، زیادتی او ظلم ورسره زیات شوی دی. په یو کال کې د لګکیو پر ضد تشدد وړي او لوی تر سلو زیاتې پیښې شوې دي. هم دا ډول په زور د مذهب بدلول لا روان دي. یوازې په کراچۍ کې په یو کال کې 3 پیښې راپور شوې دي. لګکیو ته هیڅ اسانتیاوې حاصل نه دي. د لګکیو پر ضد بیا بیا د تشدد پیښې کیږي، د مذهب د سپکاوي تورونه پرې لګول کیږي، او په دې کې زیاتوالی راغلی دی. غزاله شفیق زیاته کړې چې په پاکستان کې ذاتی شخړو کې هم د لګکیو پر ضد د مذهب د سپکاوي قانون کارول کیږي. نوموړي په وینا حکومت د هغه خلکو او مذهبي ډلو په ضد هیڅ ګامونه نه اخلي چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کاروي. د خبری غونډې په مهال د لګکیو د حقونو مارچ ویخړی او د بشري حقونو فعالې سفینه جاوید بیا ویلي پاکستان کې د لګکیو حقونو خوندي ساتلو لپاره دی آزاد او خپلواک کمیشن جوړ کړی شي.
حکومت کی طرف سے ایک آزاد کمیشن بنایا جائے.
دوائی دا حکومت لخوا یو آزاد کمیشن جوٹ لیشی. کمیشن دی پا پاکستان کی پزور دا لگا کیو انجنو مذہب بدلولو ودنو کولو پلٹنیو کی، او حاغ کسانو پا زد دی اقدام اکڑی چا پا دی کی لاس لری، زکا چا اس ہم پا خاص ستوگا پا سن کی دا لگا کیو دا کم عمر انجنو پا زور ودنو او مذہب بدلول لا روان دی. سفینه جاوید په وینا چې د لګکیو د حقونو د کمیشن جوړولو لپاره د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورټ مشر قاضي او نورو حکومتي وزیرانو ته هم لیک استولې دي. پسند کې په زور د مذهب بدلولو ودونو په اړه هندوانو عیسایانو وخت په وخت غونډې او احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. بلخوا د سند صوبایي حکومت وزیرانو وخت په وخت دا وکړي چې لګکۍ او نور خلک یې د ټولنې یو شان وګړي دي، او د ټولو د حقونو خوندي کولو لپاره دوی کار کوي. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ او د بشري حقونو نورو نړیوالو ادارو وخت په وخت پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې دي بدلون وکړي. د پاکستان حکومت تل ویلي چې په هیواد کې اولس آئینی او قانوني حقونه لري، او حکومت د بیان او مذهب د ازادیو خوندیتوب ته ژمن دی. د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې چاته هم د مذهب سپکاوي د سزاګانو د قانون ناسم کاروي اجازه نه ورکوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا 8 تعلیمي بورډونو د 9 او 10 ټولګي د کلنۍ امتحانونو نتیجې اعلان کړې دي. د پېښور د ثانوي او اعلی ثانوي تعلیمي بورډ د پرونو نتیجو لمخې په ساينسي مضامینو کې لومړی پوزیشن 3 انجونو او دویم پوزیشن هم یوې انجلۍ ترلاسه کړې دي، خو درې مقام یو هلک ګټلې دي. تفصیل خالدہ نیاز رکھے۔
د پیښور بورډ نتیجو تر مخه لسم جماعت کې شپږ اتیا زره اووه سوه یو کم نوي زده کوونکو امتحان ورکړی و چې پکې شپږ اویا زره او نوي بریالي شوي دي او نتیجه اووه اتیا فیصده راغلې ده۔ همدغه شان نهم جماعت کې پنځه نوي زره او درې پنځوس زده کوونکو برخه اخیستې وه۔ د نهم جماعت نتیجه اته نوي فیصده راغلې ده۔ په دې هکله د اګست په اتمه وزیر اعلی هاوس کې د یوې دستوري تابعه هم شوې وه چې پکې بورډ کې پوزیشن ترلاسه کوونکي زده کوونکو ته سرٹیفیکیٹونه او نقدی پیسې ورکړل شوې۔ بورډ کې لومړی پوزیشن ترلاسه کوونکی سانیا فیصل مشال ریډیو سره خبرو کې اووی چې خپلې کامیابی باندې ډېره خوشاله ده۔
ما پشاور بورډ کې فرست پوزیشن حاصل کړې ده، سما مارکس 1176، زه فری میډیکل کول غواړم او فیوچر کې ډاکټر جوړېدل
غواړم۔ د سانیا مور مشال ریډیو ته اووی چې لوري ډېر محنت کوي، د کومې سله چې ورته ملاو شو
زما دې ماشوم باندې دمره ټف ټایم راغو چې دی برا ته کله کله سکور کې اوم جړل چې ډېر زیاته راته ګرانه ده، او هغه ټیچرانو چې کوم محنت کو دغه محنت ته سلام، نو دا ټول دغه خواري ده، دغه محنت دی چې نن زما بچی په دې مقام باندې ده۔ جینکو باندې خو ډېر ضروري دی، ډېر ضروري دی تعلیم، زموږ بچی چې اوس تعلیم حاصل کړي دی به بیا سبا مونږ ته دعاګانې کوي چې یو ښه ژوند به تېرئ، سلیقه والا ژوند به تېرئ۔
مروه عالم هم په بورډ کې اولنې پوزیشن اخیستې ده۔ د مروا پلار ډاکټر میرالم خان وایي د ټولنې پرمختګ لپاره د جینکو تعلیم ډیر ضروری دی۔
معاشري د پاره، ډیولاپمنت د پاره، یو تعلیمي یافته مور چې وینو هغه خپل بچو د پاره او دغه د مستقبل د پاره، او چونکه هغه بچی زموږ د ملک مستقبل وي نو ډیر کرامت وي، او شکر الحمدللہ مونږ ټول ډیر خوشاله یو، ټول فیملی ټول خاندان په زموږ ډیر خوشاله دي۔
آرټس گروپ کې د فارورډ گرلز های سکول پېښور مناهل یوزر او اویا نمبر سره لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی۔ د پېښور لیډی گرفت گورنمنت گرلز هایر سیکنډری سکول سنبل یوزر اته شپږ نمبر سره دویم پوزیشن ترلاسه کړی دی۔ د حیات آباد ماډل سکول رافیہ محبوب او پرایویټ توګه باندې امتحان ورکوونکي انم آصف یوزر سلور شپږ نمبر سره په ګډه دریم پوزیشن اخیسته دی۔ د پیښور نه علاوه ایبټ آباد، ڈی اے خان، ملاکنڈ، بنو، کوہاٹ، مردان او سواد بورډونو هم د نهم او لسم جماعت نتیجې اعلان کړې دي۔ په مجموعي توګه اتواړه بورډونو کې اتلکا درې نوي زره پنځه سوا سلی رشته کوونکو امتحان ورکړی و۔ خالدہ نیاز، مشال ریډیو، پیښور۔
خالد نیاز راپور موریدو د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د نورو ضلعو په سیر په خیبر کې هم د ونو او بوټو کېنولو کمپاین پیل کړی دی، په دغه اړه باندې پر هات شینواری حال راکړي۔
د خیبر ضلع د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینوار مشال ریډیو ته وایي چې د دې شجرکارۍ بنیادی مقصد ماحولیاتی بدلون مخنیوی کړل دي۔
څنګه ټوله دنیا ماحولیاتی او موسمیاتی تبدیلۍ په لپیټ کې ده، همداسې پاکستان چې هغه په دې لپیټ کې راغلی چې د دې د وجې نه آلودګي ده، ګرمي ډېره زیاته ده، واحد حل چې دی دغه ګرمۍ د لرې کولو او د بارانونو هغه چې مونږه شجرکاری ډېره زیاته وکړو، او شجرکاری په اسلام کې هم ډېر لوی اهمیت دی۔
یو مدني فعال هجرت علی پردی وای چې انساني ژوند لپاره ونې او بوټي ډېر ارزښت لري۔
چېرته بوټي وي ته ژوند وي، چې بوټي نه وي ته خو ژوند ځکه نه وي چې په کلایمیټ چینج کولو سره کوګوري په بوټي دمره غټ اهمیت دی۔ چېرته بوټي زیات وي ته بارانونه کېږي، ته به ژوند ټول سهولیات برابر وي، په بنجر علاقو کې تاسو کتلي چې ژوند ناممکنه وي۔
د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې چارواکي وایي چې په دې روان کمپین کې به یوازې په لنډ کوتل کې خواوشا 15,000 بوټي لګوي، او ورپسې به بیا په مرحله وار توګه په تیرا، باڑا، جمرود او یو شمیر نورو سیمو کې هم دا بوټي ولګوي۔ د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د نړۍ یو شمیر نور ملکونو په سیر پاکستان هم د موسمیاتی بدلون ښکار شوی، له حده زیاتو بارانونو، سیلاونو، زیات ګرمۍ او ککړې هوا له وجې خلک د مالی او ځاني زیانونو سره مخ شوي، او د نورو اړخونو ترڅنګ کرنه او باغداري هم متاثره کړي۔ د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې اداره وای چې د پاکستان په لویو خاورونو کې د هوا د ککړتیا منځنۍ کچا د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا ټاکل شوی معیار نه څلور چنده لوړه ده. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر
پختونخوا. کې د دغه خبرونې نیمایی ته را رسیدلی یو. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه اور. د شمالي وزیرستان د میرعلي د موسیقي او هسوخیل اوسیدونکي وایي چې پوځ ورته ویلي دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 1500 میټرو په فاصله کې پراته خلک دي کورونه پرېږدي. د شمالي وزیرستان انتظامی پولیسو او پوځي چارواکو له د سیمې د اوسیدونکو د دعوو په اړه څه نه دي ویلي. د اسلام آباد ترګریز د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلیمان پخوانی غړي علي وزیر د دریو نورو ورځو لپاره په جسماني ریمانډ لیږلی دی. دا په داسې حال کې ده چې علي وزیر تر شپږ ورځني ریمانډ وروسته نن عدالت ته وړاندې کړل شو. د پاکستان وکیلانو قانون پوهانو په هیواد کې پر جبري بېدرکۍ او اندېښنه ښودلې ده او له حکومت یې غوښتي دي چې ورک کسان دې پیدا او خوشې کړل شي. دوی پرون په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو اتم تلین غونډې پر مهال په ویناګانو کې وویل چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزي ساده د جبري بېدرکۍ او قضیې اورېدنه وکړي او دا مسله دې هواره کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د رجسټر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده په یو کال نور غزولو د پاکستان ستاینه کړې ده. د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې ډانلډ بلوم د څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د سرحدي سیمو او ایالتونو له وزیر امیر مقام سره په لیدنه کې کړې دي. او د سولې نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس د بنگلاديش تلند محلي حکومت د مشر په توګه د خپل دندې لوړه کړې ده. اور دن کو مهم خبرونه مور دا اوس راځي او شمیر سیمایز او نړیوالو موضوعات ته د ملګرو ملتونو یو لړپوړ چارواکي خبرداري ورکړی دی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان سانګي خپل مالی او لوجستیکی امکانات زیات کړي او احتمال شته چې له افغانستانه بهر ترهګر بریدونه وکړي. هغه ډلې په کال 2020 کې د طالبانو له وکمنېدو راهیسې په افغانستان کې د یو شمیر حملو تر څنګ د روان کال په مارچ کې په ماسکو کې د کنسرت پر یو تالار د برید ذمواري هم منلې ده. خو د طالبانو حکومت په بیا بیا ویلي دي چې داعش ډلې ځپلې ده. نوریاس نوري په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د ملګرو ملتونو د تروریزم په وړاندې د مبارزې او چارواکي خبرداري ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځان په افغانستان کې پیاوړی کړی او له دې هېواد بهر اروپا ته یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تروریزم د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف دغه خبرداری پرون پنځمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې ورکړ. هغه د امنیت شورا غړو ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي امکانات ښه کړي او همدې ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. ورونکوف زیاته کړه په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلا وطن افغانانو او د منځنۍ آسیا د وګړو ملاتړ زیات شوی دی. د فرانس پرس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په مارچ میاشت کې په موسکو کې د موسیقي پر یوه سالون د خونړي برید چې 145 کسان پکې ووژل شول منلی. ښاغلي ورونکوف یادونه کړې چې د دې خطر شته چې د داعش د خراسان څانګه په بهر کې تر روسي بریدونه ترسره کړي، ځکه دې ډلې د خلکو د جلب و جذب هڅې تیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په وروستي راپور کې چې تیره میاشت خپور شو د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو غږ کړی چې پرې نږدې افغانستان بیا د تروریزم د فعالیتونو چې نور هیوادونه اغېزمنوي په یوه مرکز بدل شي. نوموړي همدارنګه په دې راپور کې یادونه کړې چې چارواکو د دې ډلې لخوا د اروپا د فوټبال جام لوبو او د پاریس په اولمپیک لوبو کې د احتمالي بریدونو په وړاندې سخت تدابیر نیولې دي. د طالبانو حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د دغه جګپوړي چارواکي د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور او پیاوړتیا په اړه راپورونه رد کړي دي. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو د رسېدو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د تروریزم د مخنیوي د چارو مشر ښاغلي ورونکوف همدارنګه خبرداری ورکړ چې د دې خطر شته چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او سره تړلې ډلې د افریقا د وچې یوه لویه برخه تر خپل کنټرول لاندې راوړي. هغه وویل داعش په لویدیځ افریقا او ساحل کې د خپل فعالیت سیمې پراخې کړي او ولکه یې پرې ټینګه کړې ده. نوموړي زیاته کړه ل مالی نه نیولې د نایجیریا تر شمالي برخه پورې یو لوی سیمه به د داعش تر کنټرول لاندې راشي دا ډله خپل نفوذ ته دوام ورکړي.
دا نوریاس نوری راپور موریدو په داس حال کې چې په بنگلاديش کې د سو ونیو مظاهرو لوجي سیاسي بيقراري دا نوبل انعام ګټون کې محمد یونس د هواد دلن محلي حکومت د مشر په توګه لوړه کړی دا سلور اتیا کلن یونس په پیرس کې تر درملنې وروسته پرون اډاکی تستون شو. دا په داسې حال کې دا چې مظاهره چانه غوښتنه کړې وه چې تر انتخاباتو مخکې دی د لنډ محلي حکومت مشري اقتصاد پو محمد یونس کی په دغه اړه باندې نور تفصیل په دا راپور کې.
په داسې حال کې چې په بنگلاديش کې بيقراري روانه ده د نوبل د سولې جایزه ګټونکي محمد یونس د نوي موقتی حکومت د مشر په توګه د خپل چوکې لوړه کړې ده. په بنگلاديش کې د زده کوونکو د تیر سو ونیو پر تشدد احتجاجي مظاهرو وزیر اعظم شیخ حسینه واجد استعفا ته اړ کړه او ګوندی هند ته وتښتیده. یونس په پیرس کې تر درملنې وروسته پرون ډاکې ته راستون شو. دا وروسته لاغې ده چې مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو لپاره د نگران حکومت مشري باید اقتصاد پو محمد یونس وکړي. د ایسوسیټیډ پریس خبری ایجنس د راپور تر مخه پرون د فوز مشر جنرال وقار الزمان لوړپوړو چارواکو او زده کوونکو د ډاکې په شاه جلال نړیوال هوایی ډګر د محمد یونس هرکلی وکړه. پر هوایی ډګر میډیا سره په خبرو کې محمد یونس وویل چې هیواد ته پر استنېدو خوشاله دی. هغه زیاته کړه چې مظاهره چانو هیواد خوندي کړی دی او باید د ازادۍ حفاظت وشي. یونس وروستو د ولسمشر محمد شهاب الدین په سرکاري استوګنځي کې د موقتی حکومت د مشر په توګه د خپل څوکې لوړه وکړه. د شیخ حسینه واجد ګوند عوامي لیگ په موقتی حکومت کې شامل نه دی. دا غیزوی سجیب وازید جوی د اگست په ومه په فیسبوک پاڼه په یو ویډیو کې وویل چې ګوند تسلیم نه دی او له مخالفینو او موقتی حکومت سره خبرو ته چمتو دی. د شیخ حسینه واجد ګوند په تیرو دیرشو کلونو کې شل کاله واکمنی کړې ده او روان کال د جنوري په میاشت کې په سلورم ځل انتخابات ګټلی وو. له هیواده د هغې ډرامایي وتل د خوښۍ لامل شو او راپارېدونکو مظاهره چیانو د هغې په کور برید وکړ او سامانونه یې تاله ترغه کړه. د رویټرز خبری ایجنس د راپور تر مخه حسینه واجد دا مهال د هند پلازمینې نیو ډیلی ته نږدې په یو هوایی اډه کې پناه اخیستې ده. د محمد یونس په وینا دې کار د هند پر ضد د یو شمیر بنگلاديشیانو غوسه راپارولې ده. په دې اړه ګنګوسې روانې دي چې هغه به چیرته ځي. له ډاکې څخه له تېښتې سمدستي وروستو ځینو راپورونو ادا کړی وه چې هغه پلان لري چې په بریتانیا کې پناه واخلي، خو لندن لا په دغه اړه زړه نه دی ښه کړی او د عوامي لیگ مشره مجبوره ده چې کومه بله لار وګوري. پرون د هند ان ډی ټی وی سره په یو مرکه کې د شیخ حسینه واجد زوی او د عوامي لیگ مشر سجیب واجد جوای هغه راپورونه چې دا کوي چې مورې په بریتانیا کې پناه غوښتې ناسم بللې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې هغې په هیڅ ځای کې د پناه غوښتنه نه ده کړې، نو د انګلستان یا امریکا لخوا د هغې خواسته د ځواب نه ورکولو خبره رښتیا نه ده. بلخوا د بریتانیا د کورنو چارو وزارت ان ډی ټی وی ته ویلي چې د بریتانیا د کډوالۍ قوانین خلکو ته اجازه نه ورکوي چې هغه هیواد ته د پناه غوښتنې یا لنډمهاله پناه لپاره سفر وکړي. یو بیان دا هم ویلي دي چې هغه کسان چې د پناه غوښتنه کوي باید دا کار په هغه لومړی خوندی هیواد کې وکړي چې دوی ورته رسیږي. په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي چې امریکا د شیخ حسینه واجد ویزا وروستو لغې لغوه کړې چې هغې د وزیر اعظم په توګه له دندې استعفا ورکړه، خو په دغه اړه له امریکایي چارواکو لخوا په رسمي توګه څه نه دي ویل شوی. د هند بارنو چار وزیر اس جی شنکر د بنگلاديش په وضعیت پارلیمان ته په وینا کې ویلي چې شیخ حسینه واجد په ډیره لنډه خبرتیا هند ته د راتګ اجازه غوښتې وه. نوموړي په هند کې د هغې د پاتې کېدو په اړه څه نه دي ویلې.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د افغانستان په اوروزګان ولایت کې د استرالیایي ځواکونو له لوري د وژل شو یو شمېر کسانو کورنۍ د خپل حق غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست په اوومه وویل چې استرالیایي حکومت څه باندې یوه لسیزه مخکې په اوروزګان کې د خپلو ځواکونو په لاس په ناقانونه ډول د وژل شو افغانانو کورنیو ته د تاوان ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې. د نوریاس نوري راپور د استرالیایي ځواکونو لوري د وجل شوی یو سړی د مور په غږ پیلې
خپل حق پر زما اعتماد ته بخپل حق رسید زما مسیانې بیا پلار کړی دی بر ناکه ماته دی
مریم د اوروزګان ولایت اوسیدونکو د نړیوالو ځواکونو لوري د خپل وجل شوی زوی حمید الله حق وړي. مریم چې وای زوی بی ګناو استرالیایي ځواکونو د دوی په مخ کې په ډیره بیرحمۍ واژه
نو بالا د شپې د مخره له چاپه یووله نو موږ ګرده یو و تاک ته کړلو دا زما زوی بل تک زما پر زوی باندې را ولاړ سوله داسې کلکین ورته کتلم بالا ورته کش سوله چې اندي ته اوس د دغه طالبانو سره اړیکې لري ورته کش کړله زما زوی په چړو په برچو را مړ.
میرمن مریم وایي له زوی څخه دوه کونډې او څو یتیمان ورپاتې دي او اوس ژوند په ډېره سختۍ تېروي. نوموړي د خپل وژل شوي زوی په اړه د عدالت او حق غوښتنه کوي. دا په اوروزګان ولایت کې یوازې مریم نه ده چې خپل زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی بلکې ډیر نور هم په دې ولایت کې چې یو مهال د سختو جګړو ډګر و د نړیوالو ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې استرالیا باید په افغانستان کې هغو کورنیو ته تاوان ورکړي چې عزیزان یې د استرالیایي ځواکونو لخوا په ناقانونه توګه چې هغه جنګي جرمونه بلل شوي وژل شوي دي. د ډلې په دې بیان کې ویلي چې استرالیا د وژل شوو 19 وګړو کورنیو ته د تاوان ورکولو په اړه خپله ژمنه عملي کړي. په هغه راپور کې چې 4 کاله مخکې د قاضي پاول بریرتن په مشرۍ په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه د ترسره شوې څېړنې په پایله کې خپور شو، نتیجې ښیي چې 19 افغانان په ناقانونه توګه شکنجه شوي او وژل شوي دي. سره له دې چې د استرالیا حکومت د دغه راپور موندنې او سپارښتنې منلي خو تر اوسه د دغو قربانیانو کورنیو ته چې د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو شاوخوا یوه لسیزه اوړي تاوان نه دی ورکړی. د دې ډلې په خبره د دغو قربانیانو کورنۍ په کلیو کې سخت ژوند تېروي. نوریا د اوروزګان ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی. نوریا وایي ډیر یتیمان ورپاتې دي او ډیر له بې وزلۍ کړیږي. نوموړي په دې اړه چې زوی په څه ډول ووژل شو ازادي راډیو ته وویل
بچاله کوته اله خیر بس مخ باندې په وخت کې راوګرځوي هم ستې بس وشتي زه کور ته ما سره وم ما باندې هم خلک و دوه کس په دې خونه کې اته ولا چې ما شین سو دی و ته رو ته وخت یې مره میدان کله کتوه ول مرزه خان فخري چې مره ټوب کړل دینه و چې ورن دې کاینه وشي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دا هم ویلي چې استرالیا د تاوان ترڅنګ د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغواړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنچ نوموړی هم د دغو کارپوهانو د ډلې غړی دی. په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د استرالیا له حکومت څخه غوښتي چې د 19 قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. استرالیا چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته ځواکونه استولي وو ډیری سرتیری په اوروزګان ولایت کې دیره وو. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو پوځي ماموریت د 2021 کال په جون کې رسمن پای ته ورسید. د دغه نږدې 40 کلن ماموریت په ترڅ کې چې له 2000 لومړي کال وروسته پیل شوی و 41 استرالیایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
په خبر پختونخوا کې زده کوونکي وایي چې د پاکستان میډیکل او ډینټل کونسل د طب په پوهنځیو یا میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د ازموینې فیس له 1500 څخه 8000 روپو ته لوړ کړی دی. ټاکل شوی چې په خبر پختونخوا کې د داخلو امتحان د سپتمبر په 2 ترسره شي. یو شمیر زده کوونکي وایي چې بې وزله کورنۍ د دومره زیات فیس ورکولو توان نه لري نو ځکه دې کم شي. پی ایم ڈی سی لا په دې اړه سندي ویلې. شبیر احمد جان تفصیل راکړي.
دا پاکستان میڈیکل اور ڈینٹل کونسل یا پی ایم ڈی سی دا اعلان ترمخا پا میڈیکل کالجن کے دا داخلے پارا ٹیسٹوں با راتون کی پا دوشتم سپتمبر اخستر کی گی اور دے کے برخا خستون کی زدکون کی قول شیچی ترنولسم اگست دا انٹری یا داخلے ٹیسٹ لپارا خپل رجسٹریشن وکڑی شہاب اقبال چے دا خیبر میڈیکل کالج زدکون کے دے اور زدکون کو دا خیگڑے اور دا کشالے پارا وقت پا وقت آواز پورتا کبھی مشال لیڈو توائی چے دا ٹیسٹ لپارا دا داخلے فیس کال پا کال زیاتی گی اور جواز ٹیسٹ نبی دا زدکون کو دا کتابونو دا اکیڈمیو دا داخلو او دا تک را تک نور هم ډیر خرچی وی دا کم لوجی چی تعلیم دا غریب دا وس نه بهر شوی دی بعد دا کونکو لپاره اسانتیا پیدا کړی شي نه چ مشکلات
تیر دروسلور کالو کی د امډیکیټ رجسٹریشن فیس چی د 1500 ته رسید او دا بر روان کال له 12000 او بیا بچی دین شپاره زری اوس په تیر دوو کالو کی د میډیکل کالجونو چې کوم فیس ته بوت پبلک او پرایویټ سیکټر پای کی 200-300% اضافه شوی دا مهنګای شو یا انفلیشن شو وسو ته ټیسټونو دومره ګران شو او دین علاوہ نور فیلڈ دیتا سو گورے انجینئرنگ دین واغی کی چکم طالب علمان بشل دیر زرو ٹیسٹ ورکو واغ دو دری زرو تراغ دی
دغه میڈیکل ٹیسٹ لپاره تیاری کون کی محمد صدیق چپلاریا د پیشینه سرکاری استاد دی مشال لیڑو توای
لکه تاسو چکل سوچو کای کنه جن زیات تر کسانو څوک مزدوران دی یا سکیورٹی گارڈ دی یا پرائیویٹ ٹیچر دی اغه خټول میاشت دغه 15-14000 روپے یا 10000 روپے وی او اغه ولې داوی بچی زړن کی چې اغه به ٹیسٹ اپیر دون سہولتوں نے خود نہ پرووائڈ کی اور کتا سو گو رہے دقل تھا 500 روپئے بانے ہر اکیڈمی کی دا ایئر کنڈیشن دا روم کے آگا ود چکم انفارمیشن ڈیسک تھے آگے سرا سرا 500 روپئے بانے دق ٹیسٹ کلیک کی نمونگ دا حکومت اعلیٰ چارواکو نے دا درخواست تھے چے مونگ سر دے کے ہیلپ اکڑے شی او سونا ہم غریبانان دی اگوی دا پارا یو خاک دام اکڑے شی
ولی پدیڑا مجھے کلا خیبر پختونخوا کے دا ٹیسٹ اخستون کی دا خیبر میڈیکل پہنتون وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضیاءل حق نو پختل نو دی مشال لیڈو ته ویل چې دا یوازې د ټیسټ خرچه نه وی دی کې د ټولو اسنادو تصدیقول و غیره شامل وی او بل دا چې د فیسونه زیاتول یا کمول د دوی نه بلکې د مرکزی ادارې پی ایم ڈی سی کار دی
دا د پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل چې کوم د فیډرل اداره دا او د فیس اخلي نو ځکه دا فیډرل یو خبره ده د پی ایم ڈی سی او هغه سه ټول پروسس دی چې صرف ټیسټ شامل نه ای کې دا چې د دې سکرټنی دا د ان ای سی چې ور کی د دې ویریفیکیشن دی
شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
روختیا بلان وایي چې په خوراک کې د بهتیاتۍ له وجې په پاکستان کې یو شمیر دایمي رنځونه په زیاتېدو دي. دوی پرون په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال مشال لیډو ته وویل چې له جراثیمي ناروغیو پرته داسې ډېر رنځونه دي چې مخنیوی د متوازن خوراک په خوړلو کېدای شي. هغه غونډه د خیبر پښتونخوا د خوړو خوندیتوب ادارې د ښه حکومتدارۍ او ولسي احتساب مرکز او د روختیا نړیوال سازمان په ګډه را جوړه کړې و. اسما ګل په دغاړه نور تفصیل لري.
ورلد هیلت ارګنایزیشن یا د صحت نړیوال ادارې د روان کال راپور لمخې پاکستان کې زیاتره خلک د امروزه په بنیاد د 25 ملي ګرام نه زیات چینی او 15 ملي ګرام مالګ استعمالوي، ولې تر شپږ فیصدي غوړي هم خوري، کوم چې 2% نه کم استعمالول پکار دی او په خوړو کې دغه بی احتیاطي په انساني صحت د بد اغېز پرېوتو سبب جوړیږي. پیښور کې د خیبر میډیکل پوهنتون د هیومن نیوټریشن یا غذایي شعبې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر هاجرا غنی مشال ریډیو ته وویل چې ځینې ناروغۍ د یو بل نه لګي نه، ولې د خوراکي خطر عوامل لکه د تماکو د استعمال سره د غوړو چینو او مالګې زیات مصرف او د چاپیریال عوامل د ناروغو زیاتېدو بنیادي وجه ده.
پاکستان کی آغا بیماریاں نے یو بل تن لگی ہو خوراک او دا ماحول او دا دی شیزون او دا وجنا آغا بیماریاں نے چکم دے جوڑی گی پدے کی پٹاپ ماندے او عام لینگویج کی شوگر ویلے شی دا سے بلڈ پریشر او دا زرونو امراض او نوری بیماریاں نے شاملی دی ایکیڈیمیا ریلیٹڈ زمونگا دا کنسرن دا خوراک ریلیٹڈ چکم تحقیق تے سپیسیفیکلی خاص کر پاغی پا ذریعہ دا دی بیماریانو نا مونگا یو بچاؤ ممکن کو دویم دا دے چی مونگا اویرنس عام پبلک دا پارم دریم دا چی مونگا دا نصاب پا ذریعہ دا دی دا بچاؤ پا بارا کی کارو کو
دا چی دا انسان صحت مند اسیدو لپارا دا سق اسم خوراک ضرورت وی پا غونڈا کی شرکت کون کی دا سی جی پی اے یا دا حکومت دارے او اولسی احتساب مرکز ڈائریکٹر محمد انور مشال ریڈیو تا اول چی پا خوراک کی بے احتیاطی نہ یوازی دا لویو بلکہ ماشومانو دا صحت لپارا ہم دا زیان ور دا
مشمانو دا غیر معیاری چپس سی اگر ډیر زیات عام شوی دی کلو کې پدا کې ډیر ارزانی هم مشمانه خوري او دا نه بلش بیماری باندې دا غوړی چې کم دی دا بالکل ختم غوړی دا غوړی هو په دنیا کې وځي کې پاتې نه تل ل زیات اهمیت ورکول غوړی او دا یې مقدار هم کم غوړی دوم په خورا کې دا غوړی ډیر زیات چینیز مونږ ډیر زیات استعمالو چې کم نه تور شي مونږ هو پچې کې په شربتونو کې مشروبات کې دوه زیات چینیز استعمالو چې هغه لپاره مونږ زیات تر آبادی هغه دا شوګر او مریضان جوړي مالګه مونږ ډیر زیات استعمالو دي په خورا کې زمونږ پدا کې ډیر زیات دي زیات چمنګه کمزور ورکول پکار دي نو اچي سونم دا موسمي میوي دي چې دا زیات یو نو د سیګرټ معنی د نسوارو لپاره د دینو چې بالکل زارو ده
د صحت نړیوالې ادارې لخوا روان کال خبر شوی راپور کې راغلی چې پاکستان کې تر 3 لکه خلک د شوګر رنزوران دي او هر ورځ 3.5 شپته کسان یوازې د تماکو په نشه اوړي چې د زیاتره خلکو عمر پکې تقریبا 10 کال وي او له دغه وجې د وخت نوړان دي د مرګونو تقریبا شراب 15% ته لوړ شوی دا چې پکې د 90% مرګونو پیخي د زړه ناروغۍ له وجې کیږي آسمه ګل مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو
د خیبر پختونخوا د سیلګری ادارې اسناد خایي چې سکل د مه لپیلا د جولای 23 پوري سباند 9 میلیون خلک د کومراټ په ګډون د صوبې نورو سیلانی او سیمو ته په چکر ورغلی وو په کومراټ کې د سیلګری زیاتول لپاره کارکونکي وایي چې کهلتا ورغلی لارې سمې شي نو سیلګری لا وده کولی شي چارواکي وایي چې سیلګری ته زیات پام کړی دی نو ځکه ګڼ سیلانیان خیبر پختونخوا ته ورغلی دي دوی وایي چې په سیل ځایونو کې د مسلو د هواري لپاره کار کوي تفصیل وسیم سجاد راکړي
د خیبر پختونخوا د سیاحت او کلتور محکمې نه مشال ریډیو ته تر لاسه کړل شوی اسناد تر مخه سکال د ګرمۍ په موسم کې د مئی له لومړۍ څخه د جولای 23 پورې 9.3 میلیون سیلانیان د خیبر پختونخوا د ښکلي ځایونو لیدلو لپاره ورغلي ول خو دا په داسې حال کې دا چې ډیری د سیلګرۍ ځایونه د خیبر پختونخوا په لرو پرتو غرییزو سیمو کې دي چرته چې د تللو روډونه یا خراب دي او یا د سرنا جوړ نه دي د بردر کومراټ سیما د سیلانیانو لپاره یو مرکز دی او د سیاحت د محکمې د شمیرو تر مخه په تیرو 3 میاشتو کې ورته د 2 لک څخه زیات سیلانیان ورغلي دي د کومراټ سره تعلق لرونکي او د یادې علاقې د سیاحت د زیاتوالي لپاره کارکونکي امجد علي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه علاقه کې سیلګری نور هم ډېرې دلې شي خو که حکومت د روډونو او للارو مسلې حل کړي هغه زیات اکلا تر دا د ما د کومراټ صرف 60 ځایونه قتل شوي دي او 80 لا هم نه دي قتل شوي
سو مشکلات دي کداغه باندې مونږ خبرې وکړو نو دلته د ترانسپورټیشن ډېر زیات غټه مسله ده یعنی کې کدا سړک مونږ راوالو د مدو راسي په دی باندې د حکومت طرفه کار نکی او مخک چې کم کار یا ډیر زیات سلو وی کار پدې باندې او ک سړک سه شو دلته نو خلک ډیر زیات راشي د دشتنه به هم تعداد بد تر ډیر زیات د ټورست وشي او هم دغه شانتي پدې ټول ریجن کې د لوکلز چې موږ پوره کملاکن ډیویژن راوالو نو د بهر نه ډیر زیات ټورست راشي او دلته خاص کر دیر تا ډیر زیات فائدہ وشي.
د رواني اونۍ د زیارت پورس د سیاحت او کلتور په برخه کې د وزیر اعلی صلاحکار زاهد چنزیب خبر پختونخوا ته د 9.3 ملیون سیلانیانو ورتللو شمیره ریکارډ شمیره وبولله. نوموړي زیاته کړه چې د سیلانیانو په شمیره کې زیاتواله د سیاحت یا سیلګرۍ په څنګه کې د ټولو چارواکو لخوا د سیاحت د ترویج فعالیتونو له امله وو. د خبرو پختونخوا د سیاحت او کلتور له محکمې ویان سعد بن یاویس مشال ریډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د سیلګرۍ علاقو ته اروپي خستونزې زر تر زره هوارې کړي او ډیری سیلانیان خبرو پختونخوا ته ورشي. نوموړي زیاته کړه
پورا کال امید دے چې 2 کروڑ نمبر مو ټارګټ به چیز کو او دې لپاره چې کم نمو سټیپ سی هغه د مو کال سنټر بحال دی 1422 ای باندې ډیز یا ټورست دا کوي آی د څه کمپلینټ دو شي پاڈ باندې یا لار کې صحیح شو جوړ شي نو هغه باندې هغه اطلاع کی بیا هغه اطلاع چې د مو ټورست پولیس هغه آی ته اطلاع شي بیا هغه پرابلم سالو کوي هغه نه علاوه لوکل اډمنستریشن ان بورډ دی مختلف اتھارټیز دی کاغان شو گلیات شو کومراٹ شو اپر سوار ڈیولپمنٹ اتھارٹی شو او دا ٹول مون ان بورڈ ساتلی دی مکمل چ دی ٹورسٹ مکمل سیف اینڈ سیکیور اگر خپل وزٹ کول شی دلتا.
خبر پختونخوا یو شمیر د سیلګری زایون لری او د سیلګری په هانو په خبره سیلګری په خبر پختونخوا کې لوی سند جوړی دل شي. خو په دغه برخه کې د کارکون کې خلق رائے خای د یو علاقې سیلګری ته د پرمختګ ورکول لپاره د امن او بنیادی انساني ضرورتونو ورکول د یو ملک د حکومتونو اولنی ترجیحات پکار دي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
اوردونکو سرزو خوستا چرته چې د زئی ځوانانو په نوښت والیبال لوبي روان دي چې د خیبر پښتونخوا همدارنګ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د والیبال ځنې لوبډلې او لوبغاړي هم پکې شریک دي. د برنامه تابع کوونکي د لوبو مخه نړیوالو ته د سیمې د یو ښه انزور وړاندې کول له نشو د ځوانانو راګرځول او د ځوانانو ترمنځ د یو والی ټینګښت بولي. په دغه اړه باندې نجیب الله الوخیل تفصیل راکړي.
دا د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اړوند په یوه لرې پرته سیمه له غوړي پیرانو کې د ځایي ځوانانو په نوښت د جوړ شوي والیبال ټورنمنټ پای لوبه ده چې د خوست او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د والیبال ګڼو بدلو همدارنګه د خیبر پښتونخوا یو شمېر ځوانو والیبالرانو پکې برخه اخیستې ده. دې سیالیو تر دریو میاشتو ډیر وخت نیولی او ټاکل شوي په څو راتلونکو ورځو کې پای لوبه ترسره شي. د دې لوبو دوه تنو تابع کوونکو کریم الله ګروهن او شهاب ستوري مشال رادیو ته وویل
په دغه ټورنمنټ کې تقریبا تر شپیتو اویا پورې د خوست او بهرنۍ لوبډلې ګډون درلودل. یو خو د نشئی موادو د مخنیوي په پاره ډېرې مهم دي او بل د یووالي او پرمختګ کله چې یووالی رامنځته کېږي هلته په ټولنه کې خپله پرمختګ کېږي.
په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د ورزشي لوبغاړو راتګ زیات شوی. خدا لوبغاړي وایي دوی ځینې ستونزې لري او که د ستونزو ته رسېدنه وشي خوست او افغانستان ته به د دوی تګ راتګ ډېر شي. د خیبر پختونخوا دوه تنه اوسېدونکو عرفان او اشتیاق وویل
چې بس د مونږ ته دغه ګلمخون لاره کولاو شي هغې باندې مونږ ویزې دي پاسپورت هغې باندې مونږ راتلی شو. لکه ترخم باندې مونږ ته ډېر ګوده لاره ده او لکه 12-13 ګنټې مزل کوو مونږ هغه باندې.
ځکه چې ماشاءالله والیبال ډېر پرمختګ روان دی او چې څه وشي لږ محنت سره وشي د فیډریشن طرفنا.
د ژوند د نورو برخو په خوا کې د سپورت د ډګر ورزشکاران هم د لوبو د میدانونو مسلکی روزونکو او د دې برخې له نورو مادي او تخنیکي نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی عزیز واصفی وایي
د افغانستان والیبال واقعا ډېر ستر استعدادونه لري که په دوه کار وسي واقعا په نړیواله سطحه باندې ډېرې ښې لوبې ترسره کوي. موږ له امارات څخه غواړو چې والیبال ته ډېره ښه توجه ولري.
والیبال په افغانستان او خوست کې یوه پخوانۍ لوبه ده چې نه یوازې په ښارونو او کلیو کې په ډېر شمېر کې مینهوال لري بلکې له پخوانه د ښوونځیو د سپورت په مضمونونو کې هم د یو مهم ورزش په توګه تدریس شوی. خو بیا هم د شته ستونزو او نیمګړتیاوو له کبله افغاني والیبالرانو په نړیوالو میدانونو کې د تمې سره سمې بریاوې نه دي ترلاسه کړي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و پانی ستر کې را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 3 3 3 6 9